ژوند لپاره خورا ډیر مهم او دی چې دی د انقباض او انبساط د عضلاتو انقباض او انبساط چې دی زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دی هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې کړی دی جوړ کړی دی او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دی پروټینونه وجود لري چې دغه د پروټینونه تارونه چې دی د دوی د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شکیږي د عضلو رامنځته کیږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکټین او مایوسین په نامه سره یادیږي چې دوی کله یو پر بل باندې چشتي یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسیږي عمل سرته ورسیږي د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپله د عضلې دا کم ټوله حجرې چې کله کښېکاږل سي منقبض سي په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلف دندې سرته رسوي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو دی چې د سکلیټي برخه چې ده چې کوي د پورشن ده چې دا کله چې دي کشش مثال کشیج انقباض انبساط کی د هغه پترس کې چې کیږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګ موږ وویل چې دوی چې کوي داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول چې کوي د خارجي صدمات څخه ساتي. او په عین حال کې بل دنده موږ ویلی سو چې د وینې پمپ کول. موږ وی د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرولې. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخه په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي. مثال د متابولیزم عملیات چې چې هغه چې دی دغه عضلات له امله د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي. همدارنګ زموږ بدن ته یو شکل کوي یو شکل ورکړي دي. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دی هغه عموما په درې ډوله ویشل شوی دي چې مخطط عضلې دي شوي عضلې دي او د زړه عضلې دي یا هم خطلرونکي عضلې چې مخطط موږ ویل. اوس راځو دې ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دي هغه موږ وایو د زموږ ټول انسانانو د بدن تقریبا 30% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړي چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ په بدن کې حرکت رامنځته شي. یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دي هغه د شوار کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. چې دغه حرکتونه چې دي موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي یا کم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایو سکلیټي عضلې کم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. چې د دوغو سکلیټي عضلو د خپل لمس خو منمش موږ سکلیټي پوښلې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض چې کیږي د دې لامل حرکت رامنځته کیږي. سکلیټي عضلې چې دی خپل دغه کم عضلې چې دی مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کم د هډوکو سره چې نشته دی د ټینډن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولي دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سره ترسي. د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دو سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دی موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي کله چې د دوغو عضلو چې کې انقباض صورت نیسي چې موږ د مټ اوجې چې د مټ مري کنو خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغو کې وینو چې بایسپس یې څه کېږي په ډېره اندازه ښکاره کېږي چې دوی دا خپله څه دي دوه سره دي یعنې یو طرف یو خوا چې ده هغه څه کېږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کږیږي هغه کږېدو چې د موږ د فلیکسر په نامه سره دو او هغه برخې چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخې چې څه کې بیرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نامه سره اکسټنسر په نامه یعنی کږېدونکې برخه د فلیکسر په نامه سره او سموونکې برخه د اکسټنسر په نامه سره یادیږي ورپسې راځو може او تاسو د سکلیټي عضلو وروسته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو او پاتې د نیمه یو موضوع چې دا کم د دوه سر عضلې چې دي هغه د کژیدونکې چې دي هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوی او دا کم چې سمونکې هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی ورپسې راځو شوي عضلې شوی عضلې چې دی دوی مخطط یعنی خط ډوله جوړش نه لري مخطط عضلات خو نه دي جوړ شوی او شوی عضلې چې دی خپل جوړش ته اوږد د دکمانند دی او دوی یوازې یوازې دی وي هسته څخه جوړ شوی یعنی د دې کوم حجرې چې دی یوازې یوازې یو هسته لري او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېر مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارول سره دوی خپل فعالیت سرته رسي او د دوی کوم فعالیت نه چې هغه ډیر قرار سره رسیدې مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغوی ټوله د چې څخه جوړ شوی د دغه شوي عضلو څخه جوړ شوی دی او دوی چې دی موږ او تاسو وایي چې پانې ته ورته جوړښت لري چې مثال دی عموما دا کم شوي عضلې چې دی موږ وایي دا په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی د دوی کوم فعالیت چې دی سره رسیږي هغه زموږ او تاسو په کنټرول کې نه دی اور پسې راځو د زړه عضلې د زړه عضلې چې دی د شمزیلروم کې حیوانات کې فقاریه حیوانات کې چې دی د دې زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی چې د دې حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یو هسته لري او د دې کمی عضلې چې دی د نستړي کېدونکې دی یعنی د دې دوامدار د زړه عضلې چې دی په دوامدار ډول سره فعالیت سره رسې مثال د کم وینې چې دغه کې مثال تصفیه کوي دا کوم فعالیتونه سره تر سی مثال بیرته هغه پاکسته وی وینه د بدن ټول اعضاء او تلیج دی دا یعنی ډیر فعالیت ته ضرورت لري نو د دې کوم عضلې چې دی هغه نستړي کیدونکې دی او د دې عضلې چې دی هغه هم خط ډول جوړش لري او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دی هغه د غیر ارادي په ډله کې راځي ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دی خپل فعالیت په دوامدار ډول سره سرته رسي او پاتې د نیوی چې د دې کم حجرې چې دی یواز د شوي د عضلې چې دی هغه د یوې هسته د زړه عضلې چې دی هغه د دوه هسته څخه ځکه مخکې موږ وویل چې د کم حجرات چې مثال ډیر فعالیت سره ترسي نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کم فعالیتونه چې سره ترسي نو دوی ډیر کار چې سره ترسي دی باید ډیر هسته او ترڅو د دې کم فعالیت چې دی هغه په چټکۍ سره مخته ولاړ شي ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو د عضلات فعالیتونه ډولونه چې دی هغه عموما موږ په دوه ډول دی چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینی ارادي او ځینی هم غیر ارادي دي یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینی زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینی غیر ارادي دي عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی د دې کوم فعالیتونه چې دی سرته رسي هغه زموږ په کنټرول کې نه دی د دې کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې دوی خپل فعالیت شکي هغه وخت پورې مخته وړي او پاته سو سکلیټي عضلې چې دی هغه په ارادي عضلو کې مشمیره لږه چې هغه زموږ په کنټرول کې دی کله چې زه غواړم لا سپورت اکشته کوم خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دی نو دوی چې کوي هغه خلا سپورت اکشته کیږي ځینی وخت کېدلی سي چې از موږ برخې غیر ارادي فعالیت وکي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي یا هم ځینی وخت دغه رقم هیجان او د دې څخه هم کېدلی سي او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینی چې دی غیر ارادي او هم ارادي په دوه یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سره ترسي او هم غیر ارادي چې اغه لکه مثال د سترګو دا ورکوالی سو کله چې موږ او غوړ سترګې را پوالی سو او کچیر زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې هغه غیر ارادین کېدلی سي یعنی کتر ډیره وخت پر مشترک ونه نه پوغ په غیر ارادي داسې مشترک خپل چی کېږي رپیږي. ورپسې راځو ورزشي حرکات. زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمېر پورې اړه نه لري، چې یعنی یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمېر د عضلاتو پورې اړه نه لري، بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوئ، څونه ورزش. دا ورزشکاران عضلات چې دي هغوی چې دي ډېر مثال ښه غټ عضلات لري، ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته، هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباز په کښې کې صورت ونیسي، هغون د دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي. کنی دا چې دی عالمانو معلوم کړی ده چې د کوچنیوالي څخه یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو چې شمېر هلته ټاکل سوی. نو د دې دپاره چې موږ قوي عضلې ولرو، د هغه دپاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو تر څو زموږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، ښه فعالیت سرته ورسي. راځو د غښتلو عضلو درلودل. د دې دپاره چې موږ او تاسې غښتلي عضلې ولرو، ډېر فعالیتونه دي. مثال د هغه دپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کېږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. همدارنګه ځینې فعالیتونه دي، وزني دغه کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسوو، دا هم د دې لامل کېږي چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي، چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي، چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کې انقباض کوي، هغونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیاته، یعنې کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور چې وکړي ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسوي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلاتو صدمې، چې دا هم یو د مهمو موضوعاتو څخه دی، چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالم غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل، د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ سي، او یا هم د ځینو خارجي صدماتو څخه چې هغه دپاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي، چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي او بې ځایه حرکتونه. موږ او تاسې وویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنۍ برخه چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړۍ پښتنه، عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډوله دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلاتو حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمې ویني؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. ښه راغلاس د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسې پر یو ډېرې مهمې موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پوه کوو. که چیرې تاسې متوجه سوي واوسئ، موږ او تاسې که خپل ځانو ته یوازې وګورو، په موږ او تاسې کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې اوسي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات موږ ته راپاتې سوي، یا د سترګو رنګ، د وریښتانو رنګ، د جلد رنګ، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات هغو ته ورته، چې دا ټوله چې دي د جینیټیک اړوند دي. یعنې دا جینیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پورې رالېږدي. زموږ او ستاسې درس به د 45 صفحې څخه تر 18 صفحې پورې دوام وکړي. جینیټیک څه ته ویل کیږي؟ موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواصو کوم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لیږد عبارت د جینیټیک څخه دی، چې جینیټیک موږ ته د دغو خصوصیاتو لیږد یو نسل څخه و بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه و بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کوم پاتې کیږي هغه د څه شي جینیټیک په نامه سره یادیږي. دا کوم مثال موږ خصوصیات چې ویله دا ټول چې دی د جینیټیک له امله دي. جینیټیک چې دی د ژوندۍ مو دا کوم علم چې مثال د دې څخه بحث کوي د جینیټیک په نامه سره دي. جینیټیک چې دی د ژوندۍ موجوداتو د جینونو وراثت او جینیټیک ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لاره برابروي او د ساينس، طب، کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ وایو د ساينس په برخه کې لکه د ناروغیو په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جینیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري، په ټولنیزو اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډېرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جینیټیک تاریخ ته راځو. تقریبا لس زره کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځینې نباتات و لکه چې لکه غنم کچې رې موږ په نظر کې غنم چې و په اولو وختو کې به یوازې یو دانه یو تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې، چې دا چې دی د انسانانو یعنې تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت و، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کوم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوی پړاو ته داخل شو، چې دغه نوی پړاو د جینیټیک په نامه سره یادیږي. جینیټیک چې وو هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستي، چې په اتلسمه پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کوم نسلونه چې اوړي د ارثي خواص چې لېږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمې تجربې چې دی هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کوم مشخصات چې واغه به سم دا کوم ځانګړتیاوي چې واغه سم نسوی مشخص کولای، او ټول دوه هم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب وو ګریګور مندل نومېدی، چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد وو. دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهې دي هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک چې کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لیږد معلوم کړي، چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي او د کوم شي پر اساس باندې لیږدول کیږي. هغه د مشنګو بوټي راواخستې خپل د کلیسا په شاوخوا کې علي توکل، چې تقریبا د خپل په تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت کې تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي، خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د په نظر باندې نه پوهېدل او پر د باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا شل کاله د مرګ وروسته دوی دا کشف کړل چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې و هغه ټوله صحیح و د جینیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربې وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شي، یو خدای دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل په هغه کې، او بل د یو شی انتخاب کړي و خپل د تجربو لپاره، هغه چې شو مشنګ و. مشنګ چې و هغه یو خدای ډېر ژر وده کوله، نسلونه یې ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم شو، او د مثال موږ ویله په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې وو یا کوم خصوصیات چې وو ځانګړتیاوې مشخصې وي، په مثال په دوه حالاتو کې ښکاره کېدل، که د دانه تخم یې موږ په نظر کې یا به صاف وو یا به ګونځي وو، منځنۍ حالت یې نه درلودي، کې ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین وو یا هم ارغواني وو، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي، چې دا چې وو د دې لامل شو چې د مندل تجربې کامیابې واوسي. لزو مثال په دغه کوم دغه چې وو تخم چې د انتخاب کې په هغه کې ډېر خاصیتونه یا خو د دوی تخمونه لکه څنګه چې موږ وویل یا به هواري یا به صافي وي او د دې کومه ونه چې به وه یا به کوچني یا هم جګه به وه او دوی به یا بنجرني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې وه هغه لومړی دغه کوم نبات چې وو هغه یې پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کوم نبات چې وو د اول پریښوي چې دوی د سلف پولیشن یا هم ځاني ګردشندره چې په تېرو لوستونو کې موږ ویلې وه دغه نبات چې وو د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله او ځاني ګردشندنه مخته وړل. د ځاني ګردشندنې په واسطه نسلونه رامنځته کول. د اول پریښوه چې دغه کوم نسلونه چې دي ښه خالص سي، مثال ارغواني رنګ خپل په ځای کې پریښوي تر څو هغه چې وو کې نسلونه رامنځته کړي د ځاني ګردشندنې په واسطه سلف پولیشن په واسطه او تر په آخر کې چې سي خالص صفت یوازې یعنی یوازې ارغواني او تخمه چې سي خالص اوسي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کوم نباتات چې هغه راواخیستله، مثال کوم ځینې چې وچ سپینه تلل او غواني دوی به دا خاصیت هم درلود چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکړي ګردشندنه وکړي چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی څه کوله کراس پولیشن یا متقابل ګردشندنه کول چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې اول دا کوم خالص نسلونه چې راواخیستله بیا د هغه وروسته بیا د خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړله چې د هغه څخه د تجربې چې شي سولې کامیاب سولې. د مندل لومړۍ تجربې ته راځو. لومړۍ تجربه کې لکه څنګه چې وویل سوه د یوازې خالص اول خالص کړله دا کوم نباتات نبات چې وو دغه اول شکی خالص کې د مشنګ بوټی چې وو د ځاني ګردشندنې په واسطه کله چې د خالص صفتونه راواخ مثال پیداس ولا بیا د راواخستي ارغواني خالص او سپین خالص چې وو چې دی خالص نسل رمسوي وو او خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دغه تزویج د لومړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې کې چې وو ټوله نسل چې راوتی هغه بنجاني رنګ درلود، ارغواني رنګ یې درلودی، یعنی سپین رنګ پکې چې سو پټ پاتې سو چې د دغه مثال کوم چې پټ پاتې سو هغه یې د مثال دغه مخفي صفت یا هم ریسسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل او کوم چې ښکاره سول چې بنجاني یا ارغواني رنګ وو هغه د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي. وروسته بیا د چې وکړله ول مثال دغه کم مغلوب چې پاتې سوی وو مخفي چې پاتې سوی پټ چې پاتې سوی دغه شته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکاره کیږي او کیا د هغه د پاره دی را ولاړ سو د دویم تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویم تجربه یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي. د دغه کوم نسل چې لاسته راغلی وو دی خپل په منځ کې سره تزویج کړل چې په نتیجه کې د هغه کوم مغلوب چې وو هغه کوم مخفي صفت چې وو هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو. که چیرې موږ دغه د ونې په نظر کې ونیسو، اول چې وکړل خالص ونې چې مثال جک قاده درلودي، جک قاده چې وو هغه په ټی ټی سره یاد کړ او کوچنی قاده چې دی هغه په کوچنی ټی ټی او لوی قدونه په غټ ټی ټی سره یاد کړل. د کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونې خپل په منځ کې سره تزویج کړل. کله چې دوی سره تزویج شوه هغه کوم نسل چې لاسته راغلی هغه ټوله چې وه مطلب غټ قد لرونکي وه چې د دوی هغه کوچنی قد چې وه هغه په دې کې چې پاتې سو مغلوب پاتې سو. وروسته د هغه کوم یو هر قد لرونکي چې وه یو غټ تی یې درلودی په ځان کې یو کوچنی تی یې درلودی چې دا چې وه دغه کوچنی تی یې مغلوب پاتې سو، کوچنی قد مغلوب پټ پاتې سو او لوی قد چې سو ښکاره سو. بیا د چې دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړله، وروسته یې ولیدل چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکړي، یعنی د کوچنی نبات چې وي ټیټ قد لرونکی نبات هم پکې کې راښکاره سو. په څلورو نباتاتو کې د هغه یو دانه قد چې وو ټیټ وو او درې نورې چې درلودې غټ قد لرونکي وو. چې دا د اف دوه نسل په نامه سره یاد کړل. د مندل په تجربو کې تناسب لکه څنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډېر پوه و، هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کوم دغه چې و اندازه چې واقعي پیدا کړه، د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي، نسبت یې جوړ کړي. هغه کوم مثال د خبرې دا د ارغواني ګلان چې و د اوغو شمېر حاصل چې لاسته راوړي هغه 515 عدده و، او د سپینو ګلانو اصل اندازه چې لاسته راوړي هغه 224 عدده و. بیا د دوی ترمنځ نسبت ورکړي، نسبت چې دی هغه په ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه موږ ته ښیي د کسر په بڼه، چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال دغه ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي، یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي، څو چند راغلي دي، یعنی چندوالی مشترک ښکاره کوي. چې هغه مثال د رنګ یې راواخیستی چې په رنګ کې مثال ارغواني رنګ چې و 515 دانې او سپین رنګ 224 دانې و. دغه رقم دغه دانې چې وې مثال ګونځوالی چې و د ګونځي چې و مثال ګونځ دانی چرغلی و هغه 1850 و، او صافي دانی چرغلی و پکې کې هغه 15300 و. او په دې کې چې یو بل خاصیت و چې د دې ځینې دانې چې بې وېش نه وې، ځینې بې ژېړ رنګ اخیستي و، چې هغه شین رنګ چې درلودی هغه 2001 او ژېړ رنګ چې درلودی 6002، چې د دوی ترمنځ شکل نسبت معلوم کړي. که چېرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15:1 3.15:1 تناسب جوړوي، یعنی 515 چې کله موږ پر 224 باندې راوویشو، موږ ته څو په لاس راکوي؟ 3.15:1 په لاس راکوي، چې موږ د دې څخه ویلی سو چې ارغواني رنګ چې و هغه د سپین په مثال سپین رنګ چې دی د ارغواني 3.15 برخه راځي، چې مثال ارغواني رنګ په دې کې ډېر راغلی و، ځکه چې ارغواني رنګ چې دی هغه یو خود رنګ پر اساس هم تر سپین رنګ تیز رنګ لري، نو ځکه د دې پر سپین رنګ چې شرالی غالب رالی او سپین رنګ پکې چې سو مغلوب سو، چې بیا په هغه دوام نسل کې دی بیرته راښکاره سول. دا واز موږ او ستاسي د نن مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړی په کتابچو کې مې لیکلی و، سه پاتې نور موضوعات به موږ او تاسو په راتلونکي لوست کې ووایو. دا کوم موضوعات چې وای دا ستاسي د معلوماتو لپاره ډېر مهم دي، باید په ښه ډول سره غوږ ونیسئ ترڅو اخیستنی وکړي. راځو په اخرنۍ برخه کې د هر وخت پر کوم موږ درې پوښتنې لرو، دا درې پوښتنې تاسو خپل کتابچې راواخلي او د ځان سره یې نوٹ کړئ. لومړی پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي، مکمل معلومات کولی سي چې سره ولیکي، چې مثال جینیټیک خپل څه مطلب ورڅخه څه شې دی او د څه شي لپاره کارول کیږي دا مفهوم. دویم سوال، مندل ولې له مشنګ څخه خپل د تجربې لپاره استفاده وکړ، یعنې هغه خصوصیات یې تاسو بیانوي. او اخیرنۍ پوښتنه ده مندل په تجربو کې تناسب څه ډول. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
چې به تایما تنهایما راشه چې به تایما Gulab ye ma dasta ye ma, sta pa mina mastabi parvar.